کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سم بلخت ترکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل د طالبان حکومت چارواکو ویلي دي چې دغه راډیو بندو پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې خو په دې اړه یې نور څه زیات نه دي ورکړي د طالبان حکومت له د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 13 ښارونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو منځنیو چپو سربیره لکلون رئیس پیوشمیرلوی خارونو کې پر اف ام تلیش ساته خبرونه کولی پاکستانی چارواکو د دې هیواد د ډبرو سکرو په یو کان کې په 14 کې د لک تر لګ نه کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي د قانون او طبیعي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلی شي د پیښه د خیبر پختونخوا ایالت د اورکسیو سیم په یو کان کې د میتان غازو د 14 لامل رمسته شوې ده په دې پیښه کې څلور تنه ټپیان شوې دي د عارف په وینا په دې اړه څېړنه پیل شوې ده دا اسلامی دولت ډلی یا دای شومن له چم بشری په درستیو کې په جګړو کې وژل شوې دي دا دغه سختري زی ډلی ویان ته یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړي یوازې د خپل مشر ابول حسن الهاشمی القریشی مړینه تایید کړې ده خو د سرنګوالي په اړه نور څه زیات نه ورکړي دا ایشوټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا پوز ویلي القریشی د اکتوبر میاشتې په نیمای کې د سوریې په جنوب خر دلدا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوې دي په بریټانیا کې دیره د سوریې د بشري حقوقو یوې ارون کې ډلې اکتوبر میاشت کې ویډیو چې د سوری هغویانو چې مخ کې له حکومت سره روغه جوړه کړې و د دردا ولایت په جاسم کلی کې د دایښ وسله یو شمیر وسلوالو وژلې دي د غډلې په راپور کې ویلي چې په وژل شو کې د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل و او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي کاناډا له مراکش کروشیا له بلجیم جاپان له هسپانیا او کاستاریکا له جرمني سره لوبې کوي د دغه لوبو په نتیجه کې بعد د بل دور یو شمیر ټیمونه هم مشخص شي پرون دا ټول ټیمونه ترمنځ د لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چیش پالس ټیمونه به سره لوبې کوي اته ټیمونه وبتل ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماتې ورکړه مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان له لوبو وګټله استرالیا یو د سفر مقابل کې ډنمارک مات کړ او ټونس هم له فرانسې لوبه یو د سفر مقابل کې وګټله د فوټبال د نړیوال جام بل پړاو لوبي بچي د نوکیټ پړاو بلل کېږي اس بل سبا د شپږ ټیمونو ترمنځ د شنبه په ورځ پیل شي د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به د دسمبر 13 پورې دوام وکړي اسې د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړې استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی وړاندې په خبرونه کې بعد د سفر جزئیات درته په راپور کې ولرو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ځل بیا د افغانستان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده وړاندې په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د دې اندېښنې جزئیات درسره شریک کړو د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو نیول لا تر اوسه نه دی درول شوی
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دی درول ته اره دویمه ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول
په کندوز کې اوسیدونکو شکایت کوي چې پاکې اوبه نه لري
دا وبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو دلته موږ په یو مشکل کې دلته وبو کوټه راکښ کوو پیپ مصرف او لینونه دي او ټلپا مخلوط
نور مسایل ته هم تم شو ملتیا مغوړو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی ام ستړي مشه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان په مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې لمی کې ویل شوی دی چې ټام ویست په جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال دغه هیوادونو له چارواکو سره په یادو هیوادونو کې له میشتو افغانانو هم د افغانستان پر بشري وضعیت او د ښځو پر حقونو خبرې وکړي. شنونکي د افغانستان په مسله کې د امریکا ښکېل پاتې کېدل مهم بولي، خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د وروستۍ شپاړسو میاشتو تکاته او سفرونه اغیزناک نه بولي. جزئیات به د مرسلې نرسلانه واورو.
په تیرو 15 میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټوماس ویست د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ویست د سفر په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویست به د امریکا له ملګرو هیوادونو او افغانانو سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو خوندیتاب او پر ګډو امنیتي اندېښنو خبرې وکړي. دغه شان به ویست په بهر کې میشتو د بشري حقونو فعالانو، سوداګرو، سیاستوالو او رسنیو له مسؤلینو سره دغه ننګونو ته د رسیدنې په مخه وګوري. ښاغلی ویست هم دغه سفر په اړه پر خپل ټویټر لیکلی، زه د دسمبر میاشتې له لومړۍ تر اتمې نیټې جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوم تر څو له خپلو شریکانو سره د بشري ملاتړ پر مهمه مسأله همغږي رامنځته کړو او په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو دفاع وکړو. مخکې تر دې ښاغلی ویست د روان میلادي کال په می میاشت کې ترکی او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو او د دغو سفرونو په لړ کې د بشر او ښځو د حقونو له فعالانو سره د لیدلو پر مهال له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو او د طالبانو حکومت له لورې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو خبرې کړې وې، خو له دغو لیدنو کتنو 15 میاشتې وروسته لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځول شوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او تازه تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ هم د طالبانو لخوا محدودیتونه رامنځته شوي دي. طالبانو بیا وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو په اړه یې کوم تعریف نه دی وړاندې کړی. د چارو شنونکی نجیب الله آزاد په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د امریکا مستقیم ښکېلېدل کولی شي وضعیت کې بدلون رامنځته کړي. خدای په افغانستان کې د شته وضعیت د تغییر په برخه کې د سیمې پر هیوادونو د امریکا تکیه کول بې ګټې او د وخت ضایع کول بولي.
یو شی خورا ډیر واضح دی چې په تیرو شلو کلونو کې که د سیمې قدرتونو او که د نړۍ قدرتونو هر څومره ناسې چې ترسره شوې هم هر څومره راکړه ورکړه چې وسوله یې هم نتیجه ورنه کړه، تر هغو چې د افغانستان د قضیه په حق لباندې د تصمیم رهبري او مدیریت امریکا نیوی کړی. نن هم نړۍ د سیمې هیوادونه، نن هم امریکا ته ګوري چې امریکا د تصمیم ونیسي د افغانستان په قضیه کې. هر تصمیم چې متحده ایالاتونه نیوي نړۍ به صدریږي، نور هیوادونه دا رسک هم نشي اخیستلی، دا توان هم نه لري.
ښاغلی ویست داسې مهال د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت، د ښځو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په دې وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډیرېدو دي او افغانانو په ځانګړي ډول افغان میرمنو پر دوی د لګول شوو محدودیتونو په اړه له نړۍ غوښتي چې په اندېښنو، اعلامیو او د ټولنیزو رسنیو له لارې پر عدالت غوښتنې نه کیږي، باید جدي اقدامات ترسره کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېر اندېښنې وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې وورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ وایي په میلیونونو افغانان سږکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو لبیا واکمنی را ورسته چې پروسه شکل اوړی کابل ونیو غنوم رستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکې سره مخامخ شوه دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې لروان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحق کسانو ته نه رسی شي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم د کوم مرستې سراځي دی ولایت په صاحب ولسوالو ترازی د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسي نه لرو. هغه خلک کاټو نه خريسي وسته
دا مرسته وسکون مرسته ترازی دا پر اوځي باندې د وزو ملکان ټاکلې دي. ملکان پر کلی خپل شناختاله دي هغه نشته کې نور کړ د پاتېږي.
زه د پښتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موچاتو او چارواکو ټولو نه داخله کوي چې اولي وادي مکوي بیا وادي کوي
بل ورته ملګرو ملتو د مرستو د همشغی دفتر یا اوچا وی چې د بشمیره ستونزو سربیره په افغانستان کې نړیوالې مرستې اغیزمنې ثابت شوې دي. اوچا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل ژمی هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. وچاله نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونه سپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تېره اونۍ د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کېږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي په تیرو 3 ورځو کې شاوخوا 130 تنه افغانان په دې ښار کې پولیسو نیولي چې په هغو کې ډیری یې د پاکستان د اوسېدو یا د هیواد ته د سفر قانوني اسناد هم لري. نور هلې زموږ د مشال راډیو د خبریال انیاس علي په راپور کې واوري.
د کراچی پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر په خپل یو غیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20مه او بیا په 30مه 133 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغان یې عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لګېدي دي. په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزا کا کړوای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر وسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول تر دویم ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو داخله ګولی ولیدی په کوم جرم کې منی ولیدی ست چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دې شی ضمانت ته دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچی پولیس چې بيدا تور ردوی وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچی کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ د نومبر په 19مه لیډیو ته ویلی وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوی وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې یو لس میرمنې او لس ماشومان هم شامل وو. پسند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حل کې نیولې شوی دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 20مه افغانستان ته تللې وو او له طالب چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړې او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبرې شوې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په نړیواله مسلې د تم شو په سوریه کې د دایش مشر ابو الحسن الهاشمی القریشی ووجل شو. القریشی د دایش درې مشر دی چې د ډلې د مؤسس ابو بکر البغدادي تر مرګ وروسته وجل کیږي. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شوی و. شي جزئیات به احمد شیبر چې همدا شیبه په استودیو کې را سره دی وړاندې کړی ستړي مشه شیبر
مننه فرزه جانې. اسلامی دولت ډلې یا دایش منله چې مشر په روسي کې په جګړه کې وشل شوی دی. د دې سختري ډلې ویان په یو شخص پیغام کې چپرون خبر کړی یوازې د ابو الحسن هاشمی القریشی مړینه تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دا د دایش دوهم مشر دی چې سشکل په داس وخت کې وشل کیږي چې دا ډله هڅه کوي په عراق او سوریه کې لخپلو پټو ځالو بیا خونړی حمله وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې القریشی چې باندې یو میاش مخکې د سوریې په جنوبي شهر درعا کې د عملیاتو پر مهال وشل شوی دی، خو دا سرګند نه ده چې پرون یې څرنګه اعلان وشو. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې وویل چې د دایش د مشر د مړینې د خبر هرکلی کوي، خو د دې پیښې د عملیاتو په اړه تفصیلي معلومات ورسره نشته چې له رسنیو سره یې اوس شریک کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني په وینا دایش لا هم په سیمه کې یو ګواښ دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه د درا ولایت په جاسم کلی کې د دایش یو شمیر وسلوال وشلې دي. د ډلې په راپور کې څرګنده کړې وه چې په وژل شویو کې د دایش او عراقي د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نشټې پر مهال په ځان پوری تړلې چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې وه. تر دې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمی چې هغه عمل قریشی تخلص کاوه په فبروري کې د سوری په شمال ویدیس کې د امریکایي ځواکونو د وبریت پر مهال وشل شوی وو. د دایش ویاند ابو عمر المهاجر وویل چې ابو الحسن القریشی د دایش نوې مشر ټاکل شوی دی، د پخوانی مشر زوی دی. د دایش د مشر وژنه د دې ډلې لپاره چې په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کال وروسته په سوریه کې ځپل شوی و سخت ضربه ګڼل کیږي.
ډېرې مننه کور مودان احمد شیبر و چې د دایش د مشر د وژل کېدو په اړه جزئیات راکول.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز د شیرخان بندر اوسیدونکي د څکاکو پاکو اوبو له نشتوال شکایت کوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې په لوړ لګښت له امو سین څخه د اوږدو پایپونو په ذریعه اوبه راباسي چې هغه هم له خړو ډکې او تصفیې ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کندوز په شیرخان بندر کې میشت خلک وایي چې له کلونو راهیسې دوی د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. د دوی د خبرو له مخې چې د پاک اوبو نشتوالي له امله ډیری وخت دوی ماشومان په نس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د کندز د شیرخان بندر یو وسیدونکو نجیب الله په دې تړاو ازادي روډیو ته وویل
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبو کورته راکښ کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او ټلپم اخلو تقریبا 1500 روپۍ دلته مصرف راځي. په دولت نه دا غواړو چې موږ ته یو ذخیره را جوړ کړي یا یو څه کار وکړي چې موږ دغه اوبو نه ګټه واخلو.
د خلکو په خبره دوی له ډیرو کلونو راهیسې د امو سین څخه د پایپونو په وسیله اوبه راکاږي. سربیره پر دې چې غیر صحي دي دوی ته په لوړ قیمت هم تمامیږي. د یاد بندر یو بل وسیدونکي محمد قاسم راته وویل
او یو پایپ چې موږ دې ځای نه کش کوو مثلا لاین راوړو دغه راوړو دا تقریبا 3000 روپۍ دې ځای کې دا خرچه لري. دې نه زیاته لري کم نه. اوس خو وینې اوبه خړې دي داسې دي لکه چکا. دا اوبه ذخیره ونه لري سم دغه اوبه صاف نه شي مثلا سم ونه شي دې نه ډېر مرزونه خلکو ته دغه کې.
ډېر شکلن احمد جاوید چې د شیرخان بندر بازار سیمه کې وسیږي دی وای هر ورځ د 1500 متره پایپ په وسیله د امو سین څخه اوبه راکاږي او بیا د خرګاډي په وسیله کور ته انتقالوي.
شیرخان بندر کې اوسېږم او ولته دریا په اړه تخمینا 1500 متره پایپ هم کش کړی دا د اوبو تکلیف لرو لکه ډېر لري ده. د همدغه همکاري باید موږ سره وسوسي. کورو کې بعضې خلک ذخیرې لري بعضې خلک نه لري بعضې خلک هغه کې صافۍ بې لرو کې لکه بعضې خلک نه لري دا وسې نه کېږي هغه نه کېږي ډېر تکلیف ګردو تکلیف ورته پیدا کوي.
د یادې سیمې یو بل اوسېدونکی عبدالحفیظ هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
3000 روپۍ کې یو لاین کاش میکنی پاک کاش میکنی امیر اخلان مردم نه ده
څوک لامو سین څخه د پی په وسیله وبرا کاش کاږي نو پرې څلوي شاو 15000 افغانۍ لګښت راځي د زیات شمیر خلکو پرې واس نه رسیږي بیا څلو 15 کورنۍ سره یو ځای کیږي په ګاډه پی په او جناتور اخلي تر څو لامو سین څخه وب را کاش کړي
د شیرخان بندر و سیدون کې انتقاد کوي چې د پرل پسې وړاندیزونو سره سره د تیر حکومت چارواکو د دوی ستونزو ته توجه ونه کړه خو اوس د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شیرخان بندر کې د څښاک اوبو شبکه جوړه کړي تر څو د میشتو خلکو ستونزې هوارې شي خو په کندز کې د شمال ختیځون د ښاري اوبو رسونې او کانالیزیسون ادارې چارواکي وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د شیرخان بندر د خلکو ستونزې هوارې شي
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سمنګان ولایت په ایبک کې په یوه دینی مدرسه کې پرونی چاودنې ته پام اړولی او لیکي په دغې چاودنه کې چې پرون ماسپښین مهال په ایبک کې په الجهاد مدرسه کې وشوه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې د طالبانو چارواکو د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره تایید کړې خو نورو سرچینو د شاوخوا 14 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 150 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده واشنگتن پوسټ لیکي چاودنه هغه مهال وشوه چې د دې مدرسې ټول زده کوونکي طالبان د ماسپښین لمانځه ته راټولېدل د راپورونو له مخې دغه مدرسه د ځایي طالب چارواکو لخوا په دې وروستیو کې په هغه ځای کې پرانستل شوې چې مخکې پکې ښوونکي روزل کېدل د ورځپاڼې په لیکنه داسې راپورونه ورکړل شوي چې دغه حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوې هغه ادعا چې تر اوسه نه ده تایید شوې خو دا حمله هغو نورو حملو ته ورته بلل شوې چې په تیر کې یې دغې سخت دریزې ډلې مسؤلیت اخیستی دی د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په وروستیو کلونو کې پر ښوونځیو مدرسو عبادت ځایونو او جوماتونو ډېرې خونړۍ حملې ترسره کړې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې هم له دغو حملو لاس نه دی اخیستی امریکایي سټارز اند سټرایپز ورځپاڼې د پاکستان د پوځ د نوي مشر په توګه د جنرال عاصم منیر دندې پیلېدو ته پام اړولی ورځپاڼې په دې اړه د اسوسییټډ پریس اجانس یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی جنرال منیر د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ د نوي مشر په توګه دند داسې مهال پیل کړی چې له یوې خوا د پاکستان د حکومت او اپوزیشن دی او پیژندل شوی د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان ترمن سیاسي کړکیچ زیات شوی او له بلې خوا یو ورځ مخکې یوې مهمې سخت دریځې ډلې تحریک طالبان پاکستان چې له 15 کلونو راهیسې خونړۍ حملې ترسره کړي بیا د حملو ګواښ وکړ د ورځپاڼې په لیکنه یو له مهمو چرنجونو چې د پوز نوی مشر جنرال عاصم منیر به ورسره مخامخ وي دا دی چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ډلې د نوی ګواښ په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي د هغې ډلې چې د روان میلادي کال په می میاشت کې مشرانو په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان له حکومت سره یو نامحدود اوربند کړی وو چې هغه یې روان اونۍ د حملو د بیا پیلولو په اعلان سره مات کړ په راپور کې کابل ته د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کار سفر ته په اشاره ویل شوی چې ټاکل شوی و نو موري په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د پاکستانی طالبانو د وروستي ګواخ په ګډون پر یو لړ مسایلو خبري وکړي دا چې په دې اړه به د طالبانو له چارواکو سره خبري شوی وي او هغوی به په دې برخه کې څه کولای شي جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د طالب چارواکو په وینا نو موري کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستيال عبدالسلام حنفي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سمیر خان په ګډون له یو شمیر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حنا ربانی کار له امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره دي نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي خو ټولنیزو رسنیو کابل ته د میرمن ربانی کار سفر ته یو بل لیدلوري پام اړولی او ډیرو دا پوښتنې مطرح کړې چې ولې طالبان له پاکستانی لوړپوړي ډیپلوماټ سره ګوري او خبرې ورسره کوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه تر پښو لاندې کړي دي
طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا غک اشنا راډیو نشرات بند کړی دي د طالبانو د حکومت چارواکو ویل چې دغه راډیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه د ترلاسه شوو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنځشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 14 خرونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول ازادي راډیو او د امریکا غک اشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو او منځنۍ او څپو سربیره له څو کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې پر اف ام څلور ساعته خبرونه کولې چې په ملیونو اوریدونکو درلودل. تر دې مخکې طالبانو په مارچ میاشت کې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون پر هغو خبرونو بندیزونه لګولي وو چې د افغانستان د ملي ټلویزیون او ټلو ټلویزیون له لارې خبرېدل. د ازادو رسنیو د مدافع ټولنو په وینا د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر ازادو رسنیو فشارونه ډیر کړي دي. ډیر خبریالان ځورول کیږي یا بندیان کیږي او د رسنیو خزینه کارکونکي له کاره منې کړی شوي دي. د دغه فشارونو او نور اقتصادي ستونزو له امله په دې موده کې په لسګونو خصوصي ټلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو خپل فعالیتونه درولې دي چې په نتیجه کې په لسګونو خبریالان او د رسنیو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په دغه څپو اوریدلای شي په 14.1، په 19.3، په 23.8 او په 13.6 څپو. پر دغه څپو سربیره د ازادي راډیو د ویب پاڼې او نورو ټولنیزو اکاونټونو لري هم ازادي راډیو اوریدلای شي. اوس بیرته افغانستان ته راشو. د طالبان د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوې هم نشي پوره کولی. د سری میاشتې مرستیال نورالدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات اروزګان، غور، دایکندي او پکتیکا اوسیدونکي د لوږې او فقر له خطر سره مخامخ دي چې باید له ځایي اوسیدونکو سره بیړنۍ مرستې وشي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
غوټي هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینی وسیدونکو او د درو اولادونو دغه مور وای د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټول اړتیاوی نه سپوره کولای.
ولکه کوم دغه ترلوه ده چې ماشان خسته کړو توغه نه اړتیا ده په پلار مرسته وشي نه دی پاتې سه هیڅ دنیا نه دی پاتې سه ته د بل په موټر کې ټکر موږ اسمانوم څه کوو کمباله سره پات.
د ژمی پر اتاک سره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوې هم نسی پوره کولای.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري، دنیاوال که څه هم په رادیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه، خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې لاسن کپایت نه کی دا کوم بشری کومکونه چې مر سره کیږي، نو دا مو یو اپیل دی دنیاوالو ته چې کومکونه وکړي.
د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور، دایکنډي، روزګان او پکتیکا اوسیدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابي وویل کله اړمنو کسانو ستره مرستې ونیسي په ژمي کې به حالت نور هم خراب شي.
اول نمبر چې په مسکینو ولایتونو کې دی هغه غور دی، روزګان دی، دایکنډي دی، پکتیکا دی، او بیا داسې پر درو درجو مو ویشلی چې ډیر خوار دی هغه دا ولایتونه دي، بیا میانه ولایتونه دي، بیا هغه نور ولایتونه دي. هغه موږ ټولو موسسو ته ورښوولی دي او نفوس مو ورښوولی دی چې په دغه ولایت کې دغونه نفوس دی، نو هغه ټوله که دی موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایي چې دې ولایت ته کومک ورکړي، او کله کله بیا دوی خپل نظم جدي وایي یا موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین، سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکو وایي د ژمي پر اتاک سره بیکاری او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
چې رښتیا چې ژمی مره روان دی هیڅ خواري او دا شی نست او خواري نست خو دا د تطبیق په حالات معلوم دي.
دا لاس گاڑی چلو گئے پیدا سی گئے نس پیدا سڑیا لا کیا تتن تنا یال داری دادا گرد دادا گت گت گو دا لاس گاڑی تھا اگر گائے دگا چبلا سو گئے وہ چٹوٹی پیدا کو گائے نو پیدا نو تو کونو سری جوندی
اس پتہ کلیپ ان سٹ وہ میں سٹ وچ پر نیشت کریرا بانی تو خدا پا قران کم دا مشان شپیا گڑی پا کور کی تر لو دلا کشنیان و کشنی دی تیر پتہ کلیپ ان دا بدن دا خدا سے نماز ان خدا دی اخرت رت ما کی کما دل سر پو دا پا جان کلین یعنی پام در خپل نستیر وست.
د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د کاري فرصتونو د کموالي له امله د بیکارۍ کچه لوړه او د کورنیو د ورځنیو عوایدو کچه ټیټه شوې چې له امله افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندیښنه ښودلې وه.
اوسمرزوستاس پیغامونه
سلامونه نکړه تاسو ته، تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته.
پرون چې دغه امارات ویل وای چې د خزو غاغ حرام ده او ورته قتل ګناه لري. نن دې پاکستان لوړپوړي چارواکي خزه رباني کار د چکل راغلې ده، نو دوی مخامخ ورسره ګوري غټ غټ وزیرانې، نو دوی ته ګناه نه ده. مکتبونه بند کړي دي په دې بانه چې موږ یو طرز العمل ورته پیدا کوو، هغه هم نه ده شوی. په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي.
شاید بخیر خیراتی است دته په هلمند کې دوه ډیره کښته دروره او د بر د خواځ هم نسه کښته ده او د بو د خواځ هم کښته ده.
بلایز غالب د هلمند څخه تاسو ته پیغام پیژنم، خدای جل جلاله دی وکي چې ازادي راځي موږ پیغام نشر کې وروره پېښنار مده غدی د غسلور 15 ورځې مخکې د امیر روغتیا وزارت اعلان وکړي د شری واکسین و په ټول افغانستان کې پرېدا هلمند ولایت مرجع ورسپاری ته دا وسه پوری نه دی راغلی، نو هلمند دا چې موږ پیغام نشر سي.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته نور بس ته پروګرام لرو چې زموږ همکار عمل علي بشیر به کوربوي خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته. طالبانو په افغانستان کې د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو اف ام نشرات بند کړل. د طالبان د حکومت چارواکو ویلي چې د دغه رادیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبې په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ام د ازادي رادیو نشرات بند شول. ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو په افغانستان کې په لنډو منځنو څپو سربیره له کلونو راهیسې په شمیر لوی خارونه کې پر اف ام څلور ساعته خبرونه درلودلې. پاکستانی چارواکو د دې هېواد د ډبرو سکرو په یو کان کې په یو شاودنه کې د لږ تر لږ حق کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قانونو او طبي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي شو د پیښې د خیبر پختونخوا ایالت د اورکزی سیمې په یو کان کې د میتان غاز د شاودنې لامل رامنځته شوی ده. په دې پیښې کې څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. دا اسلامي دولت ډلې یادای شو منله چې مشري په دې رستیو کې په جګړو کې وژل شوې ده. د دغه سخت دریځ ډلې ویاند په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبې خبر کړی یوازې د خپل مشر ابو الحسن الهاشمي القرشي مړینه تایید کړي، خو د سرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. د اشوټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا او پاووز وویل قرشي د اکتوبر میاشتې په نیمه کې د سوریې په جنوبي ښار دردا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوې دی. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا د جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر ټیمونه هم مشخص شي. پرون دا ټول ټیمونه ترمنځ د لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چشپاړس ټیمونه به سره لوبې کوي. اته ټیمونه ووتل. ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماتې ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک ته ماتې ورکړه. تونس هم له فرانسې لوبه د 1-0 مقابل کې وګټله.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغلاست. زملالی بشیریم، تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخړي. طالبانو وخت ته لرسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي دي. د طالبانو ویاندویانو او چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې دي. دوی کله شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړې ده. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره چې د ښوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه ښوونکو پر ستونزو او حل لارو باندې څه کېدای سي، د خبرو لپاره نن په نور بس دی خبرونه کې په افغانستان کې په بیلابیلو ښوونځیو کې استادانی وړانګه هنري، امینه امیری او قمر نیازی ګډون کوي. قمر نیازی صاحب له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل سوی ده. لومړی پوښتنه بل تاسو وکم او مننه چې له موږ سره خبرې کوي. نیازی صاحب، هغه ښوونکی چې تر شپږم ټولګی پورته یې په خوا درس ورکاوه، اوس څه کوي؟ پر کور ناست دي او د دوی وضعیت څه ډول دی؟ تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟
سلامونه احترامات تاسو ته، د ازادي راډیو ټول مینوالو ته او بالخصوص د نور بستې برنامه مینوالو ته د نیک هیلې وړاندې کوم، او د نور بستې په تسلسل باندې باید یادونه وکړم چې دقیقا نور بستې مشخصه شوی یو. دغه استادانه چې د شپږم څخه لوړ تر دولسم څخه پورې زده کړې ورکولې شاګردانو ته، یو څو وخت خو معاشات ورکول کېدله. دوی هم یو ډول خستګي احساسوه، یو ډول ناامیدي احساسوه. تګ راتګ مکاتبو ته کېده، شاګردانو سره به اړیکې وې، خو یو امیدواری و چې انشاءالله یو څه به وشي، انشاءالله یو تصمیم به ونیول شي. داسې یو ډول امیدواری دوی ته ورکول کېدله، هم د معرفت خواته. خو متاسفانه چې دا لړۍ بیخي ډېره سره وغځېدله، او هېڅ نه ده چې یو تصمیم ونیول شي د دوی په حق کې، او بالاخره آهسته آهسته څوک یې اضافه یې بس شو، څوک یې بیا تاسو وروسته خبر درکوو. بودیجه نشته، یعنی کسر معاش هم دوی سو، د معاش څخه بیخي خلاص هم سو، منفک سو، اکثره یې په کورو کې ناست دي، ناامیده دي، د شل رقم ناروغیو سره اخته دي، شل رقم اقتصادي ستونزو سره دوی مخ دي. چې دغه حالات واقعا زه نن بیا هم ستاسو د برنامې د نوم په تناسب باندې وایم چې نور بس دی، بلیاز د خدای په دغه خوځو باندې رحم وکړي. دوی کلونه خپل عمر تیر کړ، درسونه یې وویل، تعلیمونه یې ترلاسه کړل، تجربه یې ترلاسه کړل. دغه تجربه، دغه علم چې دوی لري پرېږدي، دغه وراثت چې دوی انتقال کړي نوي نسلونو ته. کله تاسو تصمیم نیسئ، کله تاسو یو فیصله کوئ، د نړۍ د ښځو سره ملاقاتونه کوي، او خپل ښځې مو په کورو کې شنولي دي، بې تعلیم او بې علم او بې مکتب او بې درس او بې روزګار.
مننه نیازی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمانه وړانګه هنري صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. هنري صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. له موږ سره په دې خپرونه کې قمر نیازی بل میلمانه هم موجوده ده، د مخکې دوی خبرې کولې. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې نیازی صاحب، یادونه وکړه چې د هغو استادانو چې په ښوونځیو کې مخکې ښوونکي وي، تر شپږم ټولګي پورته ګڼ شمېر یې بے کاره سوي، بے دندې سوي، دوی ته د معاش ورکولو ژمنه سوي، وخو اوس هغه معاش هم نه ورکول کېږي. تاسو څه معلومات لري په دې برخه کې؟ هغه ښوونکي چې تر شپږم ټولګي پورته درس ورکاوه مخکې، اوس څنګه دی وضعیت یې، څنګه دی د دوی؟
سلامونه اونې کیلی وړاندې کوم ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو ته. مننه چې وخت مو ماته راکړئ تر څو ستاسو سره په دې خپرونه کې برخه واخلم. مننه. دا تاسو چې کوم ویل چې مثلا هغه ښوونکو چې د شپږم ټولګي څخه پورته پونه ته درس ورکوي، نو دې چې دی وس ډیر نا امید دي، او په کورونه کې بعضې ناست یا هم بعضې راځي و مکتب ته صرف خپل حاضري امضا کوي او بیرته ځي کورونه ته. دی ډیر نا امید دي، کم هیله ما او کم څه چې دی په لاس را وړي دي، او زحمتونه یې ستلي دي، کم مطالعه چې دی د لوړ سمپو د لپاره درلوده، یا سیمینارونه یې په تیر جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، دغه زده کوونکو د لپاره دی وس ډیر نا امید دي چې کاش کولای شوای چې دغه خپل پوها د مثلا د راتلونکو نسل سره شریک کړي. نو دي د ډیر مشکلات سره مخامخ دي، او راس په راس دي ته نور مشکلات هم جوړیږي، چې مثلا د دې معاشات پر کته کیږي، یا معاشات بندول کیږي، یا مثلا ورته ویل کیږي چې نن او سبا ته څه شو دل کیږي، چې مثلا سبب مکتبونه او مواتم او نمو لسم یو لسم یا دو لسم شروع دي، یا اره ورځ دي ته نور بهانه جوړیږي. نو دا خپل دی ته یو داسې رواني حالت پیدا کړی دی، او هغه د کوم کې چې په لوړ سمفو کې دی، هغه هم را ورځ راځي یا پښتنه کوي موږ مکتب به څه وخت شروع کیږي. نو دا دی ته ډېر د نا امیدۍ ځای دی.
مننه نیازی صاحب، تاسو چې د معاش خبره وکړه، طالبانو مخکې ویلي و چې هغه ښځینه کارکونکي چې دنده یې له لاسه ورکړې ده یا دوی ورته ویلي دي چې پر کور کښېنئ، دوی ته به پر کور باندې معاشونه ورکول کېږي. آیا دا کار سوی دی؟
په شروع کې وشو، شروع کې هغه شپږو میاشتې چې ماشونه درلود هغه قصه خو پسې پرېږدو. دا چې ماشونه ورکول شروع شو او څلور پنځه میاشتې بعد زمونږ په ډېر تقاضاو باندې په ډېر فریادو پیغام باندې چې بالاخره معاشات حواله شو ورکول کېدله، څو میاشتې معلم صاحبان ته معاش ورکول کېدله او معلم صاحبان دغسې به راتلله، ازیري به امضا کوو، یو لحظه کېنه اداره کې، یو لحظه هلته ودرېږه، یو ځله شاګردان سره ودرېږه، ها خوا دې خواته، بالاخره ورځ داسې تېرېدله او بېرته تلله. د معرف د ریاست څخه به هم چې هره نماینده راغله، پخواني کارمندان دغه بجمنه به کوله چې انشاءالله یو تصمیم به درته ونیول سي، یو څه شی به وسي، تاسو امیدواره اوسېږي، مشکل نشته، و هغه د ماشینه مواله کېږي، څه مشکل لري، اقتصادي مشکل خو نه لري، خدای مهربان دی، دا معنوي مشکل به هم حل سي. خو داسې یو ډول دوی ته دغه ورکول کېدل، یو ډاډ ورکول کېده، خو بالاخره قره قره داسې په انفرادي ډول باندې دوه درې معلمانن منفه کېږي، دوه درې معلمانن تبدیلېږي جبري بل مکتب ته، که زه خوښ دي کنه کور کې کښېنه، هیڅ مشکل نشته. داسې یو دغه تخدوی کار واخست، د یو چالش په خلی کار واخست، چې بالاخره دغه معلم صاحبان ته وویل چې تاسو زموږ په درد نه خورئ، ماش ولې درته درکو، په څه دلیل یې درته درکو، تاسو څه کار کړی چې ماش درته درکو، دا ماش ته وړې کور ته، دا تاته حلال ده، دا تاته حلال نه ده، تا کار نه ده کړی د دې په بدل کې. هغه معلم صاحب ورته وایي، وایي زه کار کوم، زه کار ته راغلی یم، ما زری امضا کړی ده، وایي زری دي امضا کړی ده، د معلمۍ وظیفه خو دې نه ده ترسره کړې. یا مدیر صاحبانو ته یې داسې دغه ورکړی ده، مدیر صاحبان بیا معلم صاحبانو ته پس شاوزر کوي چې ما وبخي او څه وکم، زه چې نه سم کولای، مقامات او اطاعت او عوامر ته مجبوره یم، زه خپل د دولتي کور او اسلام ما تخپل یعنی د سي اختیار نه راکړي، ما سره څو خبرې نه کوي، زه څه درته کولای سم. خصوصي معلم صاحبان سره داسې غږیږي، مدیر صاحبان د معرف د آیاتانو په مخ کې بیا ورته وایي چې څه وکړو معلم صاحبانو، تاسې اضافه بستی هستئ، موږ ته په درد نه خورئ، شاګرد نور نسته، لوړ صنفونه نسته، نو تاسو ته ماش د څه شي څخه درکړي، دولت بودیجه نه لري، نړیوال کومکونه نسته، نو په لحاظه موږ مجبور یو چې تاسو نه بخښنه وغواړو، تاسو یو څه وخته په کورو کې په تمه پاتې سئ، بیا به وګورو که د لوړ مقاماتو د خوا څخه، د مرکزي دولت د خوا څخه کوم تصمیم ونیول شو، موږ تاسې بېرته غواړو، ستاسو سوابق موږ سره پراته دي. داسې یو ډول سردر ګومی حالت ده، اوس ما شاتم دا غوی ورک ده، اقتصادي بحران سره ما غوی مخ دي، وظیفه هم ته نه ورک ده، یو دغه ټول په مجموع کې په کل کې یو ډول فشار پر دغه معلم صاحبانو باندې چې د زغمولو نه ده.
مننه نیازی صاحب. هنری صاحب، تاسو به خبر یاست په مخ کې د ښوونکو ته دولتي کورونه ورکول سي، هغه کورونه اوس هم له دوی سره دي، د دوی په اختیار کې دي که د دوی څخه اخیستل سوي دي؟ ستاسو د معلوماتو د مخې څه معلومات دي؟
زما د معلومات د مخې څخه چې دوی ته کومې مځکې ورکول سولې، دلې په مثلا په ځینو ولایتو کې ورکول سولې، دوی ته یې مځکې ورکړلې، اسنادونه یې ورکړل، نو اوس زما د معلومات له مخې څخه چې مثلا دوی ته مځکې ورکول سوي وي، هغه تر اوسه خو د دوی په اختیار کې اوس پیله نه دي، ځکه چې یو خو دوی وایي چې مثلا دا مځکې چې دي قبضه سوي دي، یا دا د بل چا حق دي، یا مثلا دا چې دې د دې حق نه کیږي، د دې څخه باید پر سر د سر څخه تصمیم ونیول شي، نو د دې په اختیار کې نه یاغم ځکه.
او دا هم ځکه په تیر حکومت کې ورکول سوی وي شوونکو ته؟
بلې، و دا په تیر حکومت کې ورکول سوی وي د کرزي صاحب په وخت کې.
ش دغه کېدای شي چې نمرې وي. د کورونو په اړه باندې به نیازی صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکړم، هغه کورونه چې د استوګنې وړ و خلک پکې اوسېدل، آیا په هغه کې اوس هم هغه ښوونکي چې دوی ته دغه کورونه ورکول سوي و، ستاسو ته معلوماتو له مخې دوی پکې اوسي که څنګه؟
په سلو کې څلور یا پنځه به پاتې، فکر وکړئ، څه شی وای وای په غوا کې غدود، نورې ټول که د مدیر صاحبانو کورونه وو، که د معلم صاحبانو کورونه وو، که د سره معلمین صاحبانو کورونه وو، که نارینه وو که ښځینه وو، زما د معلومات سره سم ټول د کورو څخه وایستله، زما په شمول کورونه یې دوی خپل ول موږ شهیدان ورکړي دي، موږ نظامیان لرو، موږ هغه سي کسان لرو چې زموږ سره اوږه راکړې ده، خدمت یې کړې ده، نن هغه بې کوره دی. ته په دولتي کور کې ناست یې، تا ډېر په دې دولتي کور کې عیش وکړه. داسې خلک وو چې دغه کورونه د دولتي کور یو فقط یو خالي مځکه وه، یا فقط یو کروانه ورباندې وه، ټول مصارف دې خپل ورباندې کړی وو. ول هېڅ شي ته به لاس هم نه وړې، هېڅ شی یې مستلی نه شي د کوره د ځان سره، حتی د اوبو ماهي چې اوبه د سات خراپورته کې د هغه اجازه اعلانه د ورته ورکړې چې د کوره یې وباسي. نور شیان د کور ټول چې کیږي کتل کیږي چې څه شی وړلی چې د کوره څه شی نه شي وړلی، کومېټه راځي هغه چې کړی د بیا یې کورونه ټول پرې باندې خالي کړي دي. مدیر صاحبان، معلم صاحبان ګردو د ښار څخه وتلي اطراف ته په کرایي کورو کې اوسېږي. حتی یو کور څو معلم صاحبانو په ګډه سره په کرایه اخیستې ده، چې پنځه شپږ کوره په یو کور کې اوسېږي، په دې امید دي چې دا شپه به سهار شي، یا به بېرته زموږ کورونه موږ ته راکول شي، زموږ فریاد به واورېدل شي، یا به یو بل تصمیم راته ونیول شي. یعنی کلن دا داسې یو جدي تدابیري تصمیم و چې هېڅ ډول په دې کې نه واسطه چلېدل او نه عذر پایي چلېدل. حتی ډېر معلم صاحبانو ووهل شو، وټکول شو، د شزینه پولیسو لخوا څخه د شپې د کوره وایستل شو، تر ماموریت د پولیسو ویوړل شو چې ته به کور خالي کوې، د کوره به وځې. دا کور نورستانه دی، تاسې ډېر په کښې کې عیش وکړئ. اوس ژرندکه د پلار ده هم په وار ده، اوس زموږ نوبت دی. دا زموږ کونډیانو یتیمان چیرې ولاړ شي؟ د اطراف څخه یې خپل فامیلان، خپل دوستان راوړل، سره ځای پر ځای یې کړل په دولتي کورو کې. معلم صاحبانو، مدیر صاحبانو، ټول یې سره معلم صاحبان ګرځېد د دولتي کورو څخه وایستل.
سب څخه به په دې اړه پوښتنه وکم چې دغه ستونزه چې دا نیازی صاحب بیان کړه، ستاسو په نظر دغه ستونزې ته کوم بدیل کېدای سوای چې دغه هغه ښوونکي چې پخوا په کوم کورو کې و هغه د دوی سره پاتې سوي وای، کورونا او طالبانو خپل ښوونکو ته جلا ځایونه ورکړي وای، څنګه یو بل حل څنګه و دغه خبرې؟
مثلا باید د دې لپاره مثلا که چیرې مثلا دی د دې کورو څخه هم ایستل کېدلی، مثلا باید دې ته یو بل یا د کرایه لپاره یو داسې بل ځای ورکو په نیول سوی وای، ځکه چې دا ښوونکي چې دي مثلا معاشات یې دونه نه دي، مثلا شپږ نیم زره، شپږ زره، اووه زره افغانۍ په اوس حالاتو کې بیخي سخته دی چې اوس مثلا دوی خپل د کور مصارف په دغه باندې وکړي، بل د کور کرایه خو بیخي نه شي ورکولی. او دوی باید داسې یو ځای ورته نیولی وای، یا اول باید دا کورو څخه نه وایستلي، اول خو د دې هېڅ حق نه درلودي چې دوی د دې کورو څخه وباسي. او بل بیا که مثلا د دې په معاشاتو باندې باید د دې ورډیر کړي وای، هغه خو بیخي هېڅ امکان نه لري چې دوی ورډیر کړي. که چېرې د دې د کور معاشاتو کې د دې د کور کرایه ور اضافه کړې وای، دا به یو ډېر ښه بدیل وای.
مننه وړانګه هنري صاحب، ستاسو څخه مننه. نیازی صاحب، ستاسو په نظر طالبانو څه کولای سوای چې ټول ښوونکي ځای پر ځای پاتې سوي وای، او هغه دولتي کورونه چې پخوا و ښوونکو ته ورکول سوي و هغه د دوی د هغه ځای څخه نه وای بې ځای سوي؟
په لومړي سر کې خو باید طالبانو د اوله باید دا فکر د ځان سره درلودلی چې تېر حکومت ولې سقوط وکړ، په دغه خطر چې د خلکو نارضایتي ډېر سو. دوی اول د خلکو د رضایت لپاره، د ولس د رضا لپاره باید کار کړی وای. هغه کورونه، هغه فامیلان چې په اطراف کې په وطنونو کې خپل په مځکو خپل په کورو پراته وو، هلته به یې وای ډبره خپل په ځای درنده ده، په خپل په ځای به یې پرېښی وای. دا خلک به نه وای بې ځایه کړی، دا خلک به د ځان څخه نه وای متنفره کړی، دوی به یې خپل پر کورو پرېښی وای. بیا به یې ورته یو داسې یو بدیل ورته دغه کړی وای، په نظر کې نیولی صحیح یو برنامه به یې ورته جوړه کړی وای چې د ښاروالۍ هغه دغه چې دوی اخلي فیصله د دوی په ژبه باندې، هغه باد چې دوی اخلي د یو معمولي خیاط څخه هفتهیي دوی 1500 افغانۍ غواړي، چې هغه کولی شي چې په یو هفته کې داسې هفتې راځي چې په هغه پوره هفته کې هغه یو جوړه کالي نه شي جوړولی. نو دغه درآمدونه چې دوی د ښاروالۍ د لارې څخه د خلکو څخه وسولي، د دغه درآمد پر اساس باندې چې دوی په ډېر ویاړ او افتخار باندې وویل چې موږ د ګمرکو څخه او د ښاروالۍ څخه چې کوم لاسته راوړنې لرو، په څو کاله جمهوریت کې دونه لاسته راوړنه نه وه، خو دغه لاسته راوړنه به دې اخیستې وای، یو شهرک به دې معلمین ته جوړ کړی وای، ټول معلمین به دې شهرک ته انتقال کړی وای، بیا به دې بېرته د معاشات څخه د میاشتې 2000 او 3000 یو اصول به دې ورته جوړ کړی وای، بیا به دې ځینې ګرځولی وای بېرته دا مصرف. هغه معلم صاحبان دې هلته انتقال کړی وای، بیا به په دې کورونو کې خپل فامیلیان خپل شهیدان خپل یتیمان خوار او بدبخت بیچاره دي چې بے ځای کړی د وطن دی راوست د هغه لوکس کور کې چې دی معلم نفس ختل او د قلم په څوکې یو ګټل کورې جوړ کړي منظم کړي تنن راوړې دلته واو غړک دي درولې ده په هغه ځای کې چې څوک یې ونه وایم د درد ویل کېږي د حالتونه د درد بیانېږي نو دا د ټول دغه کړل د خلک د ټول بدبخت کړل د دا د بدبختۍ اول بدیل به دې پیدا کړی وای بیا به دغه خلک راغوشته وای که رښتیا هم تا داسې یو برنامه درلودلې چې ته حکومتداري وکړې ته دوام پیدا کړې ته د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کړې ته د خلکو زړونه وګټې ته یو ولسي حکومت جوړ کړې په افغانستان کې تر څو چې د ټولو حقونه پکښې کې تامین وي هلته دی چې ته مخکم تللی شې د خلکو ملاتړ هم درسره وي او زمین کې الله هم درته ښه رضایي ځکه چې ته وایې چې ما جهاد کړی د الله د رضا په خاطر د مسلمانۍ دعوا لري نو تبن چې د خپل په دعوا کې به هم کامیابه کېدلې هم به سرخویه کېدلې هم به خلک دومره نه بې ځایه کېدله نه به ذلیلېدله نه به رسوا کېدله نه به د دغو نه بدبختي د دغو نه کډو دغه سره د یو مکتب د مدیر مثال زه تاسو ته ووایم د ښځینه مکاتبو د مدیر سایمانو ده چې راته وې ژړلې وې ژړلې عکسونه یې اخیستي وو په څلورو کورو کې خپل د کور سامان تقسیم کړی ده چې دا خپله په یو کور کې په کریا کې ناست ده په نورو کورو کې خپل د کور سامان شیانې په هر یو باندې په زارۍ باندې ساتلې ده چې یو ځای کور نه شي اخیستلی چې کرایه ورکړي تر څو چې دا خپل شیانې خپل مال یې خپل تر سترګو لاندې وي نو تاسو فکر وکړئ وای موږ نمونې خوارس نو دغسې د هر معلم د هر مدیر د هر سر معلم د هر مامور د دولت پخوانی د هر بدبخت دغسې یو بدبخت حالت ده پر ټول افغانستان باندې
مننه نیازی صاحب هنری صاحب استاس څخه دغه پوښتنه وکړم چې اوس د ښوونځیو له تړل کېدو سره د استادانو ستونزې لا هم زیاتې سوي دي لکه تاسو چې ویل او نیازی صاحب چې ویل په اول قدم کې باید در شونځي د پرانستي پاتکولو او بیا بیرته چې اوس خو تړل سوي دي د شونځي د ټولو شونځي د بیرته خلاصولو په اړه باندې هلي ځلې سوي وای تاسو په نظر د شونځي د تړل کېدو اصلي لامل څه ګڼي کڅه هم طالبانو کله ویل دي چې د دوی سره بودیجه کمه ده کله ویل دي چې د نصاب ستونزه ده کله ویل دي چې د شریعت د نگاه څخه دوی قربان کار کوي چې شونځي باید برته څنګه پرانیزي او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړي ده او دا خبره هم دغه سپسپات اسو تاسو په نظر اصلي لامل یې څه ګڼي تاسو
اول خوزه دغه د شون کو د سپونزو پاره باندې کچیر زو وایم اول خو زموږ ورځ په ورځ باندې چې دغه جمهوریت سکوت کړی دی چې ډیر متضرر شوی او مشرځ ډیر متضرر شوی او خصوصا انجونې زه په وایول کې خوزه یو لامل نه وینم چې دغه د چې روزمره ورځ بهانه کې یو ورځ کلتور را مخته کې یو ورځ اسلام یو ورځ فرهنګ پر اورستنګ زه نه پوهیږم چې په خوا او جمهوریت کې زموږ هغه خویندې چې هغه لونې چې تللې وه مکتبو ته دوی خو هېڅکله هم په داسې جامه کې نه دي تللې چې هغه پر دوی باندې انتقاد وسته او نه هم دوی د انتقاد واري زه خو هېڅ داسې یو لامل نه وینم چې دوی د ښوونځیو بندې کې ځکه چې د دوی سره بودیجه هم کافي سته استادان هم دې ته حاضر دي چې باید راسي دوی ته نجونو ته درس ورکړي کتابونه هر څه سته مکتب تعمیر هر څه سته نو ولې دوی نه پوهیږم چې دوی کوم لامل لا دې خو دروازه پر اسلام یو لامل دی مشتنادي مشخص کړي واورس یو لامل مشته مشخصي بل اورس بل لامل مشخصي ا د هل لامل په مقابل کې مش دلایل ورسره ویلي دي خبرې مورته کړي دي چې مثلا د لامل چې تاسو وایس دا خو مخکې دا رقم نو سوي او مش په سي طریقه باندې کلولو مثلا په شری داول باندې درس ورته ویل کېدی په شری داول باندې جنې راتللې ایجاد کوي مثلا وس هم جنې وجهه ماده د چتسي حرکت پرمان صادره کید دی بیا و منی خودی براس خپل درسونه ته نو نه پېژم چې دا کوم لامل دی چې دی هیڅ سم جواب مشته نه وایي او نه هم مشته کینات را کولای شي او نه هم نړیوالو ته دی دا کینات ور کولای شي ولې د ذکر دروازې پر موږ باندې بندي کړی دی
مننه ورانګه هنری صاحب. نیازی صاحب، تاسو کده د همدغه پښتنې جواب راته وایست، ستاسو په نظر هغه اصلي لامل څه دی چې طالبانو د تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي؟
زموږ په د پښتونشینه مناسب کې اکثر نجونې خبر نه وي چې موږ یې ودو. یو مثال درته وړاندې کوم په بښنې سره. نو چې پښتنه ځینې وکړي وایي واده یم خو خبر نه یم چې په چا باندې واده یم. نو دغه حالت دا اوس دغه سردرګمي حالت دوی پر ښځو باندې دغه پښتونشین مناطق کې نارینه او دغه ظلم کړی و. اوس دغه ظلم خپله د دغه ناروا خپله د دوی سره کېږي. دوی خپله دا اوس خبر نه دي چې ولې موږ ښوونځی بندې کړی دي، ولې موږ ښځو ته د تعلیم حق نه ورکوو. دغه دلیل دوی ته خپله نه دی معلوم تر اوسه. که ورته معلوم وای دوی به اتمان د دې څخه که سیاسي استفاده کول هم په دغو نه وخت کې استفاده ځینې کېدله او که په شرعي لحاظ باندې کوم منطقي دلیل یې درلودله هم په دغو نه وخت کې ثابتېدله او که په کلتوري او فرهنګي لحاظ باندې هم دوی کوم ستونزه او کوم مشکل درلودله هم تر اوسه به دوی ثابت کړی وای، نړیوال ته به ثابت کړی وای، نه یوازې افغانانو ته. خو متاسفانه چې دوی تر اوسه خپله نه دي خبر چې دوی په څه دلیل باندې، په څه منطق باندې او په د څه شي په استثنا باندې دغه مکاتب دغه ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړلې دي او نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځکه چې الحمدلله موږ مسلمانان وو، موږ مسلمانان یو او موږ مسلمان ووسو، موږ افغانان با غیرت وو، موږ با غیرت یو، موږ بې حجاب بې عزت بې ابرو هیڅکله نه وو او هیڅکله به نه یو. څوک وايي په کې افغاني تل بده افغانستاني، افغانستان هغه پاتې شوی د نقشې پر مخ باندې، د نړۍ د نقشې پر مخ باندې ځای دی چې هیڅکله هیڅوک نه سیرا ولای نه هیڅوک ځان ته غلامولای شي د هیڅ په واسطه باندې. نو تاسف نقطه دغه ځای ده چې دوی تر اوسه خپله نه دي خبر چې په څه دلیل باندې هغه څوک چې د دوی باداران دي هغوی د استعمالي نږدې راسو. موږ پاکستان ته پاکستان مې اسلامي هیواد ده، اته د هغوی د مکتب نجونې پورینان نه پر سره یې پروژه یې اچي، یا یې مفلر غوندې په غاړه کې اچولی، په دیګره باندې مازې یو مفلرک سپین اچولی دی په مکاتبو کې یې، په خصوصي کې یې، په دولتي کې یې، په ټولو موږ پاکستان ته کړی یو تګ راتګ لرو، پوهېږو وینو یې. ایران دغسې ونیسه، عربستان دغسې ونیسه، ټول اسلامي هیوادونه خونو نه ده، مګر افغانستان هغه منظم شرعي حجاب په ځان باندې تطبیق کړی. شرعي درسونه چې څه اړتیا شته ټول په داول څخه تر دولسم صنفه پورې تاسو په لوړو تحصیلات کې چې رشته بندي کېږي جلا خبره ده. مګر د تاسف ځای دغه ده، د افسوس ځای دغه ده چې دوی خپل هم دې خبر چې دوی دغه کار په څه دلیل باندې کړی. مشران دوی ته کشرانو ته د قناعت وړ ځواب نه لري، ځکه چې څه بادارانې فیصله کوي دا فیصله د هغوی په لاس کې ده. دوی اوس خبر نه دي چې هغه مخکینی مسل مې د ولواده یم خو خبر نه یم چې په چا باندې واده یم. دوی اوس فرمان صادر کړی د خبر نه دي چې دا فرمان یې په څه دلیل صادر کړی.
ډیر مننه قمر نیازی صاحب. اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدي. لوړانګې هنري او قمر نیازی څخه ډیر مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.